سلام و وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو چې تاسو د ازادي رادیو اوریدونکي هستی. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو، خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوتریش افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت او د اغیز لپاره راپور ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمشر په هرو درو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما د ماموریت په اړه راپور وړاندې کوي. اوسنی راپور چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړی، له سیاسي تحولاتو نیولې تر امنیت، بشري حقونو، مرستو او د یونما په ملاتړ باندې څرخیږي. راپورټ ویل شوی چې اوسنی افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. په 2023 کال کې وروسته له هغې چې طالبان د افغانستان کنټرول واخیست، دوی د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړې. د پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغې بعد پوځیانو په بلوچستان کې څلور افغان تبه د ترهګرۍ فعالیتونو په تور نیولي دي. د راپورونو په اساس دا کسان پرون په یو لړ عملیات کې د بلوچستان په توپا ککړې سیمه کې له کلاشینکوفونو، لاسي بمونو او نور مهمات سره یو ځای نیول شوي دي. دغه کسان اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو پلان درلود. دا نه دي ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی. پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغې بعد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي. طالب چارواکو د دې وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې دا رد کړي چې ګواکې د پاکستان په نامنیو کې افغان اتباع ښکېل دي یا له افغانستان نه څوک د بریدونو لپاره ور اوښتي دي. د ترکیې دفاع وزارت وایي وسله والو ځواکونو په یوه اونۍ کې 26 کوردي وسله وال وژلي دي. دا وروسته له هغې دي چې د کردستان د کارګرانو ګوند بندي مشر عبدالله اوجلان په عراق او سوریه کې د خپلو ځواکونو د خلاصلو غوښتنه وکړه. د ریوټرز په وینا اوجلان تیرونۍ په ناقانون ګوند پی کې کې غږ وکړ چې خپلې وسلې کېدي او منحل شي. د وسله والې ډلې هم تر دې څرګندونې وروسته تېره شپه اوربان اعلان کړ. د ترکیې د دفاع وزارت وین زکی اکترک د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې ترکیې ځواکونه عملیات دوام لري او دوی به په کلک هوډ له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشي نه شي نو غزه به نوره هم ویجاړه شي، او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډنه ګڼل کېږي. ښاغلی ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون ناوخته وویل چې اسرائیل ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار در ترسره کولو وړتیا لري. هغه د یو شمېر خلاصه شویو پخوانیو یرغملو سره لیدنې وروسته په ټولنیزو شبکه کې ولیکل چې ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشي کړي وروسته نه، او سمدلاسه د هغو د ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپري چې وژلي مو دي که نه، نو دا به تاسو ته ګرانه پرېوځي. من نه ده چې د ازادي رادیو اوریدونکي پاتې شي. تر هم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړو دوام
تر نن سهار تر 4 بجو پورې جنگ دوام کړ، او 4 بجې نو وروسته ان شاء الله چې وسره جنگ په قرار شوی دی.
امریکا ته د افغانستان، پاکستان او یش نورې ودونو د دباو پر تک بندیز.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اورېدلی دی واقعا چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي.
او د کونړ دنګام ولسوالۍ کې د 3 میلیونه په لګښت یو پل رغېدل.
نو د دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولی شي په وخت باندې خپل مریضان او هغوی په خاطر باندې او خپل ضروریات هغه په وخت باندې پوره کړي.
خبرونه کړي ته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تورخم کې د طالبان پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه تر نن سهار وختي پورې هم روانه وه. زه یو ستوندونکی وایي الوتکې هم ګرځېدلې. دا جګړه د فبروري په 18 د پاکستاني ځواکونو لخوا د تورخم دروازې تر تړل کېدو وروسته له تیرو 3 پورې سي پیل شوې ده. دې جګړه کې دوړو خواو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړ شوي دي. ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي، مسافر هم ستونزو سره مخ، او سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. نور حال د بدې سپوږمۍ په راپور کې چې د سیمې د اوسېدونکي په غږ پیلېږي.
تر نن سهار تر 4 بجو پورې جنگ دوام کړ، او 4 بجې نو وروسته ان شاء الله چې اوس هغه جنگ په قرار شوی دی. او تر دغه 4 بجو خوښه کې هغه رون چې ورته دام راغله 15 دورې والی خو بمباري ونکړه.
د تورخم اوسیدونکو فرمان شاو چې ازادي رادیو سره یې خبرې کولې. تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه له تیرو 3 شپو راهیسې پیل شوې ده.
په دې لړ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو راپورونه ورکړل شوي، خو کره شمېر یې معلوم نه دی. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په 21مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته پاکستاني لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. دوی تور پورې کړی و چې طالب ځواکونو غوښتل په ممنوعه ځای کې پوسته جوړه کړي، خو تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسیار ویلي و چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په تورخم کې د شوې څو ورځې جګړې له امله ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، د ناروغانو په ګډون مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته هم تاوانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکی ولی خان چې اوس لالپوره کې یو کم ته بې ځایه شوی، ازادي راډیو ته وویل فرمان شاه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې زیات کړ چې غنو ستونزو سره مخ دي
او ستونزې ډېرې زیاتې دي. د اوبو ستونزې مو دي، د روډې ستونزې هم ده، مطلب هیڅ نه لرو مونږه، نو ستونزې ډېر زیات مخ یو.
نو موړی له مرستندویه ادارو او د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی مخلص احمد هم وایي چې د لارې د پرانیستل کېدو لپاره دوه ځلې مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي.
دواړو خواوو ته یو شمېر مسافرین والا بند پاتې دي، خصوصا هغه افغانان چې دوی تداوي لپاره تللی او پاکستان ته هلته یې تداوي کړی دی او بیرته غوښتل چې خپل وطن ته راشي، خو سلګونو لارې چې ده په لاره کې ولاړ ده، خصوصا ترانزیتي لارې چې هغه تش کانتینرونه باید په وخت زمان شپنګ لاین ته په کراچۍ کې تسلیم شي او کورنه رسیږي، هغه باندې تقریبا ورځ یو سوشل ډالره د ټینشن په نام باندې جریمه راځي. نو که هر خوا سړی فکر وکړي د لارې بندېدل د زیان څخه پرته بل څه پایله نه لري. که څه هم دوه ځلې په تورخم کې د چارواکو ترمنځ دواړه خواوې ناسته وشوه، تاسفانه نتیجه او پایله یې چې ده منفي و.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړي دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي و چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار لامل ګرځي ودروي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د افغانستان، پاکستان او یشمیر نورو هیوادونو د دوه پر تک بندیز ولګوي. ریوټرز خبري ایجنسی پنځمه په ورځ د دریو سرچینو په والا راپور ورکړی چې د اقدام په دې وخت کې د امنیتي خطرونو لارښوونې وروسته اخیستل کېږي او له راتلونکو ونې څخه به پلی شي. د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د خبر د افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولي چې کلونو راهیسې په افغانستان او ځینو درېیمو هیوادونو کې امریکا ته د تلو په تمه دي. نور چې سات سنه ککړه په راپور کې
دا سه مهال چې د امریکا د کډوالۍ کې زلودونکو افغانان یاد هیواد ته د لیک په بهیر کې ځان لاد مخې اندېښمن کړي، رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد ته د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنځمې په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه غوښتل هویت یې فاش شي ویلي چې دا بندیز به راتلونکي اونۍ پلی شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څېړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالډ ټرمپ مشري د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغېزمن کولی شي. چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډېرو ستونزو شپې ورځې تېروي. په پاکستان کې د امریکا د پی2 یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډېر خواشینی کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اورېدلی دی واقعا چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي واقعا یو لوی جفا ده. نو زموږ هیله د ترامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زره افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی او کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ ته درې نیم کاله په انتظار یو چې زموږ د کیسونو برخلیک څنګه کیږي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو او بیکارۍ کې موان د پاسپورټ لپاره پیسې نه درلودې، پور مو واخیست او پاسپورټ مو جوړ کړ ځکه د کیس لپاره ورته اړتیا وه. موږ هیله لرو چې کارونه مو مخ ته ولاړ شي څو له خیره امریکا ته ولاړ شو.
پورته وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال د بهیر ملاتړي بنسټ افغان وکام تایید کړی چې ښایي امریکا په راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله ایکس پاڼه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغان اتباعو څخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژره امریکا ته دننه شي. ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو پر اتباعو چې ډېری اسلامي هیوادونه وو د ورتګ بندیز لګولی وه چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکینی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لرې کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړني جایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لېږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران وو او دغه هیواد ته لېږدول شوي وو له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي، نو له همدې امله د لېږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 160,000 افغانان ایستلي وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هېواد د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ملي امنیت له سرلکار سره تلیفوني خبرې کړي دي. دغه بیان پر بنسټ چې چهارشنبه ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور کړی، پکې راغلي چې اسحاق دار او مایک والټس له طالبانو د امریکا د وسلو پوځي تجهیزاتو د بیرته اخیستلو پر موضوع غږېدلي دي. نور جزئیات د عبد سپوږمۍ پر راپور کې.
د امریکا او پاکستان لوړ پوړي چارواکي له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه غږېدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په 15 په یوه خبر پاڼه کې د دې موضوع په پخلي سره ویلي چې په دې موضوع د سې شنبې په ورځ د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسحاق دار د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه دریزه هرکلی کړی چې غواړي خپلې پاتې وسلې له افغانستانه بیرته واخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. د امریکا او پاکستان لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې له طالبانو د امریکایي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه خبرې کوي چې مخکې له دې ډونالډ ټرمپ څو ځله پر دې ټینګار کړی و چې دا وسلې باید بیرته ترلاسه شي. بل لور ته د پاکستان حکومت له طالبانو سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته تل دا اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې د پاکستان پر ضد بریدونو کې کارول کیږي. ځینې افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې امریکا غواړي د دې وسلو د بیرته ترلاسه کولو له لارې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی محدودیتونه کم او نړیوال تعاملات ومني. سیاسي شنونکي حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
امریکایان د دې کار لپاره نه حقوقي او نه عملی هغه څه لري چې وې کاروي، ولی هغه څه چې د فشار په توګه باندې غواړي وې کاروي دا د امریکایانو سره سره. خو بیا هم که امریکایان وغواړي چې د پاکستان د سیاست څخه افغانستان ته داخل شي، همداسې به ناکامه وي لکه په خپله شل کلنه مبارزه کې چې د ترهګرۍ تر نامه لاندې په افغانستان کې ناکامه وه. بهتره دا ده چې د ټولو افغانانو سره د هغه جملې څخه د نننیو چارواکو سره په مستقیمو اړیکو بحث باندې په افغانستان کې د داسې یو حاکمیت د رامنځته کولو لپاره چې د افغانانو لپاره د منلو وي، افغانان ځانونه پکې وګوري، اساسي حقوق او ازادۍ پکې موجود وي، د هغه لپاره ګډ کار وکړي.
پوزي شنونکی احمد خان اندړ هم ورته نظر لري.
پاکستان هم له دې موضوع نه غواړي ګټه پورته کړي او وایي چې امریکایي وسله په افغانستان کې موږ ته خطرناک ده، په داسې حال کې چې پاکستان په خپل په 1992 کال کې زموږ د 200 کلنې اردو سلا مهمات ټانکونه تاریخ په لیواته وړي دي. پاکستان باید موږ ته لومړی هغه حساب راکړي او پاکستان دا حق نه لري. خو د پاکستان یو غلام حکومت ته غواړي چې په افغانستان کې یو قوي افغاني حکومت نه اوسېږي، ځکه خو دوی هم د خپلو بادارانو په اشاره باندې د دې وسلو نه شکایت کوي، په داسې حال کې چې افغانان له دوی سره ډېر زیات حسابونه لري.
مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د 2020 کال د اګست په پای کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا نظامي تجهیزات چې ارزښت یې شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی په افغانستان کې پاتې شوي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ملګرو ملتونو سره مشر ویلي د طالبان مشر خپل واک پراخه کړی دی. انټونی ګوتریش زیاته کړې چې ملای بطلا په کندهار کې تر خپلې مشرۍ لاندې د مهمو غونډو د جوړولو په مهمو پوستونو د خپلو وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان پر وضعیت او په نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه په خپل راپور کې ویلي د طالبانو مشر خپل واک پراخ کړی دی. انټونیو ګوتریش ویلي ملا هیبت الله په کندهار کې تر خپلې مشرۍ لاندې د مهمو غونډو د جوړولو او په مهمو پوستونو د خپلو وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړي دي. دا راپور چې پنجشنبه د مارچ په 6 نیټه پر ریلیف ویبپاڼې خپور شوی او د عمومي اسمبلۍ او د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له مخې جوړ شوی، د مارچ په 10 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شي. د انټونیو ګوتریش په دیش پاړس مخیز راپور کې چې د 2024 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې مودې باندې تمرکز لري، د افغانستان د وضعیت بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. راپور کې د افغانستان کمزوري اقتصاد ته په اشاره سره راغلي، پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو باندې د طالبانو حکومت دوامداره محدودوونکي تګلارې او کړنلارې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي فعالیتونه او معیشت نور هم محدود کړی دی. راپور زیاتوي په دې سره اړمنو خلکو د مرستو رسولو مخه ډب شوی او دا تګلارې د بشري حقونو له نړیوال قانون او د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو څخه سرغړونه ده. په راپور کې ویل شوي چې اوسنیو چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. د کوتریش په دې راپور کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د لګول شوي محدودیتونه لغوه کړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو بهر پر دوی د طالبانو حکومت د محدودوونکو تګلارو د اغیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سیار از دخترا از جمله خودم
زما په ګډون ډیر انجونی رواني ستونزو سره مخ دي، ځکه نه یوازې دا چې خپل بنسټیزو حقونو څخه محرومي شوی، بلکې هیڅ کوو د خپل کورنۍ او دیوګو پاریو.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت لامل یې راپور کې نو ماخستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د ما لورانی میتی څه درسونه او تحصیلونه په نیمایي کې پاتې سول، دلته نه درس ته نه تعلیم ته دی، هغه د هندې لپاره ډېر په تشویش کې هم څنګه به وسی، کار نسته، روزګار نسته، هیڅ کوم درآمد نسته، ژوند کول ډېر سخت او اقتصادي وضعیت ډېر خراب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د راپور په دوام کې راغلي د پخوانیو حکومتي چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو پرته له قضا وژنو خپل سری نیولو او توقیفونو او د شکنجه او ناوړه چلند په اړه پله پسې راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 2024 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې پورې د امنیت اړوند 2001 پیښو راپورونه ثبت کړي چې د 2023 او 2024 کلونو د ورته مودې په پرتله 16.3% کموالی ښیي، خو د غلا 1.3% ثبت شوي چې دا بیا 1.9% زیاتوالی ښیي. په راپور کې سربیره پر دې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تبعیض، د دې هیواد لپاره د بودیجې د کموالی، له ایران او پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو د جذب پر وړاندې د ننګونو، د رسنیو د ازادیو او دغه شان د سیاسي پرمختګونو، امنیت، سیمه ییزو همکاریو، بشري حقونو، اقتصادي پراختیا، د مرستو همغږي او اغیزمنتوب، له نشه یي توکو سره د مبارزې او د یونما ماموریت د ملاتړ په اړه نور موارد هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 12 نیټه پای ته رسیږي او د امنیت شورا په راروانه غونډه کې به یې په اړه پریکړه وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو سلیر وی ساعته
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشي نشي نو ډېرې بدې پایلې به ولري او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته یې د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. نور جزیات د سفیر لوستنګزي په راپور کې.
ښاغلی ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون ناوخته وویل اسرائیلو ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. هغه د یو شمېر خلاصو شوو پخوانیو یرغملو سره له لیدنې وروسته په ټولنیزه شبکه تروت کې ولیکل، ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشې کړی، وروسته نه او سمدلاسه د هغو ټولو کسانو جسدونه بېرته وسپارئ چې وژلي مو دي، که نه نو دا به تاسو ته ډېره ګرانه پرېوځي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم خبرداری ورکړی و چې که حماس پاتې یرغمل کسان خوشې نه کړي داسې عواقب به وویني چې تصور یې هم نشي کولی. تازه اسوشیټیډ پریس اژانس راپور ورکړی چې حماس د ټرمپ د دغه خبرداری په غبرګون ویلي په غزه تړانګه کې د یو دایمي اوربند په بدل کې به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشې کړي. حماس د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم له هغه اوربند په سرغړونې تورن کړي چې په جنوري کې لاسلیک شوی. تر دې مخکې بیا سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې دوی له حماس سره مستقیمې خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لیویت په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا څنګه له ترهګرو ډلو سره مستقیمې خبرې کوي وویل،
ځانګړی استازی چې په دغه مذاکرو کې ښکیل دی له هر چا سره د خبرو واک لري او له اسرائیلو سره په دې مسله باندې مشوره شوې وه. د نړۍ ګوټ ګوټ کې د امریکا د ګټو لپاره له خلکو سره خبرې داسې یو مسله ده چې ولسمشر ټرمپ ثابته کړې ده.
له حماس سره د امریکایي چارواکو د مستقیمو خبرو راپور د لومړي ځل لپاره اکسیوس خبري اژانس ورکړ. د راپور په اساس د یرغملو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر له حماس سره د خبرو په حال کې ده. د غزې د اوربند لومړی دور چې 240 ورځې وو د کپ په 12 پای ته ورسېده او د دویمې مرحلې د اجرا لپاره خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې. په دغه اوربند کې حماس وسلوالو لږ تر لږه 15 ژوندي یرغمل کسان او د اتو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیلو ته وسپارل. همدارنګه 15 تایلنديان هم وسپارل شول. په مقابل کې د اسرائیل له زندانونو نږدې 2000 فلسطینی بندیان خوشې شول. د حماس لخوا د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د برید په مال د 251 یرغمل شوو کسانو له ډلې 55 لا هم په غزه کې شته. له دې ډلې اسرائیلي پوځ وایي 43 یرغمل شوي کسان وژل شوي او جسدونه په غزه کې له حماس سره پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ ولایت څنګه ملسوالې کې د 3 میلیونه په لګښت په لور غول شو یت په یو دیش متر اوږدواله او شپږ متره پلنواله او د شپږ میاشتې په موده کې بشپړ شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د یاد ولایت د دانګام ولسوالۍ اړوند د دوه بندو ساحه کې یې د 3 میلیونو افغانیو په بودیجه 1.5 متره اوږد او 6 متره پلن پل جوړ کړ چې ورسره یې ډېرې سیمې د یاد ولسوالۍ عمومي سرک سره ونښلولې. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د نوي جوړ شوي پل د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ترانزیټي لار د پنځه تر سره پورې تللی او په دغه طرف باندې بیا د فرضي کرښې طرف ته ډېر خلک اوسېږي، ډېر قومونه میشت دي، ډېر ولس دی. هلته کې امنیتي ځواکونه کنډکونه هم موجود دي. ته اوږد خوړلې اکثره سیلابونو کې یا مثلا موسمي بارانونو کې په دغه خوړ کې ډېرې زیاتې اوبه روانې وي. دغه طرف دغه ولسونه ډېر ستونزې ګالي او نو د دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولی شي په وخت باندې خپل مریضان او تراوی په خاطر باندې او خپل ضروریات هغه په وخت باندې پوره کړي.
هغه وای د پول رغنیزی چارې په شپږو میاشتو کې بشپړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وای د پول نشټوالي په وجه یې تل ستونزې ګاللې، اوس خوشاله دي چې له مودو وروسته یې دغه ستونزې حل کیږي. حاجی فضل الله:
دا هم د ډیر وخت نه زمونږ دا کوششونه او هلې ځلې وي چې دا پول الله جوړ کړي. درې ته دونه غټه ستونزه وه چې دا خول به راووت، لکه زنازه په فینه پورې وته، ډیر خلک د دې نه په دې لارو کې مړ.
زمیر ګل په یاد لاره ډاټسن موټر چلوي، وایي:
کله به چې سیلاب راووت زمونږ ګاډي به بندېدل، او اوس مونږ ډیر خوشحاله یو، ډیر ښایسته جوړ شوی دی. ماشاءالله مونږ ته ډیر سهولت برابر شو او تګ راتګ مونږ ته آسان شو.
کندړ د خپل طبیعي او غرني جوړښت له امله په ګڼو لویو او کوچنیو درو ویشل شوی دی. زیات نفوس یې په همدې درو کې هستوګن دی. د سرکونو او پلونو د نشتوالي له امله له یو بل جلا پراته او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدي خوبه یې ټیټې دي. د دغه ولایت چرګانو فارم لرونکي وایي چې د غوښې ټیټې بیې او د ناروغانو له امله خپل کړي مصرفونه نشي پوره کولی او له تاوان سره مخ دي. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وایي چې کندهار د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هره ورځ له 1350 فارمونو څخه شاوخوا 90 ټنه غوښه تولیدوي. نور جزئیات یې راپور کړي.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو دې فارم کې 3500 ماشيني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 40 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم څه صفایي موږ وکړو چې نه یې کو ویګرو یې نه دی پریولو سپریو وکړو نه بیا پرولو تا واسو بیا مخارې ورکیږي.
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د ده په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي، خو که روغ لوی سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
موږ را غټ کله په جې خو کې مثال درې نیم خوروار یا څلور خوروار ته موږ بټ وسوځن، ډېر مصارف یې وکړي. دغه دوه نیم سوه دوه سوه ګونۍ مې اوس پیل راوړی دي. مثال مصارف ډېر کوي، دوا مې په خوړلې چې دلته مرضونه ډېر زیات چې انو دغه دی بازارونه یې اوس چې سوي چې اوس اریانو چې څه په وکړو چې دا نه اوس موږ پر لښکو دی وژه کېږي او کې پر ور ډېره کړو دلته ژر غټېږي چې غټ سو هلته بازار ټیټ دی را باندې.
د کندهار په جړې ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکی غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسېدو له امله د چرګ غوښه ټیټه بیه لري چې ټول فارم لرونکي یې له زیانونو سره مخ کړي دي. د ده په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمښت، له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول، ټول فارمونه په یو وخت رسېدل، د عصري فارمونو نشتوالی، د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشتوالی، د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزې فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موږ درې نیم زره چرګ راچولې دي. نو چې شاسي مصرفونه یې کړي دي، بازارونه یې کښته دي. بلا خو دغه چې دغه وکې سروتن له نصر رسېږي، مصرفونه یې ډېر دي، بازار یې ډېر کښته دی. مصرف کوي اوس یې بیخي ډېر هم پلوړم براده هم دي، دوه سوه دوه نیم سوه پرسله دانه یې خوړلې ده. بلا دا کاریګرو معاش راباندې چې الله نه دی، مګر چې حساب سره وکړو په دغه پلاټ کې موږ تاوانی یو. بلا چې د دولت سمو دا غوښتنه ده چې دغه د چوزې پر برابر یو نکي بندوبست جوړ کړي چې دا چیزانه کې پر نوبت راسي، دلته داسې بې نوبچیم شروع ده. او بل چې دا د نرخو کنټرول نکي وکړي، دا کنټرول پرمان بیخي سر دغه جلته مرزونه داسې چې موږ ته سم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیې مسؤلین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1250 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي، خو د زیاتې عرضې له امله یې بیې ټیټې دي. د یادې اتحادیې مشر عبدالرازق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نورو ولایتونو ته هم استول کیږي، خو د تولید د زیاتوالي له امله بیا هم ډېره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډېره ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1250 فعال فارمان لرو،
او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندۍ چرګ چې په کندهار کې کاریږي، دا او نورو ولایتو ته چې استو تقریبا 15 ولایتو ته نورم تمر پاشه او چرګ ورکوو، چې دا تقریبا یو لک شل زره در یو لک جی زره ژوندۍ چرګ مور او غوښه تقریبا 2000 کیلو غوښه ته ونیو.
حتی موکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نه شول.
ترانو اوریدونکو، د خپرونې په دوهم برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو خپرونه درته لرو، خو سم خبرونه. ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغو د اغېز په اړه راپور ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په درې میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما د ماموریت په اړه راپور وړاندې کوي. اوسنی راپور چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړی، تاسو دې ته اولاد نیولی تر امنیت، د بشري حقونو، مرستو او د یونما په ملاتړ باندې څرخیږي. راپور کې ورشي چې اوسنی افغان چارواکو ته د زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د عمل بر معلوف او نه اعلان منکر قانون په پلي کولو سره د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. وروسته خبرم دا چې پاکستاني رسمي راپور ورکړی چې د دغې باندې پوځیانو په بلوچستان کې څلور افغانه دواړه ترهګري فعالیتونه په تور نیولي دي. د راپورونو په اساس دا کسان پرون په یوه لړ عملیاتو کې د بلوچستان په توپاکر کړې سیمه کې له کلاشینکوفونو، لاسي بمونو او نورو مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. دغه کسان اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو پلان درلود. دا نه دي ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی. پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغه هېواد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی، په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. ځینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته په تمه دي. دا او نور پیغامونه په دې خپرونه کې راټول شوي دي. د خپرونې په پاتې برخه کې د ورکوښوي ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم، څنګه ورو رشه جوړه په خیر تی بیت سم د کورو کې راته الله دې خوشاله او جوړه الله دې خوشاله. نو کتم له د ماجور وضعیت سخت خراب دي، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستي حساب کتاب دوی تر ته حساب په سمو نو غوښ دا باندې سودی کې دای سند نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا ز مش خپل کلی کې مثال دسي عزیزان قربان د ډېر سخت ستونزو سره مخ دي چې ولي روزګار نسته، بیخی حساب کتاب چپا دی، په افغانستان کې مزدوري نسته، حساب کتاب نسته، کیوت کاروبار نسته نن دی. دا او دوی خبر ده بیا د پاکستان څخه کوم خلک راغلي دي، هغه چې ترور سشتمنی وغاله ته پاتاسو بیا چې دلته رااله دي وینو سر مسته چا سره کړي چا سره نه کړي، هغه چې سشتمنی وغاله په کورو باندې مصرف کړي، مثال حمزه کا واخه یا کور پر جوړ ک نو ځانونه په طرزدار کړه. دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شي نه سپکشي. نو دلته دوی په دې سګری چې په ورځ 100 روپۍ دی ته پاتې 100 افغانۍ دوی دومره خوشاله چې بیخي به انتها خوشاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسو انجنیران مرسته راستولي وای یا آیاتان مرستولي وای، ما بل داخله ګور شوولې کورونه به مرستولي وای، تاسو به خپل سترګو لیدلی وای تاسو څنګه حساب دی. بیا دلته چې ځینې خلک ډېر زموږ په کړی خپل استا چې زمزه کې استا او ناکارم ځکه دی چې په وبو پښته ولاړ دی پول دمونه دی دامځي فصل نه کوي، فصل هم نه کوي. نو دامځي چې دوی د کوم غټ مصرف لري چې یو جریم ځکه دوی سمې تقریبا 3 لک 4 لک افغاني مصرف ځنی کوي، نو دومره واس دوی لري نه یک کیریان پات دي. څوک کیران ته بیرته وګرځیدل، څوک پاکستان ته لاړه، څوک بل ځای ته لاړه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نما دا پیغام تر ازادي رادیو پوری ورسی. غزنی ولایت دیاک دی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوو باید ستاسې د ما پیغام درسره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تراوسه پورې له موږ څخه هېڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسو څخه غوښتنه ده چې موږ باید سي موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي، او له موږ سره هېڅ ډول همکاري تراوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مو پیغام ثبتو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورټونه تمدیدیږي، یا پاسپورټو کوم تمدید شي ده، یا کوم کاروبار چې روان ده، په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی پروبې ځان سره کېږي او ډېر انتظار په مو باندې تېرېږي. بیا چې هلته ورسو ډېر څو نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي، خلکو ته خشکې کوي او ډېر دغه کوي. د چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده او د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زموږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي، او د چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغس یو د موږ یو بس خاص وکړي. موږ یو ډېر بې سرپرسته، یو ډېر بې عزته یو، یعنې له موږ سره ډېر برخورد کېږي په دفترو کې. دغه پیغام شیر شي نو به ډېره ښه وي. نام وسطه السلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله به وي. نو افغانو له پکتیکا نه دلته وروره کومې برېښنایي تذکرې سي دي. ډېری خلک لرې پرتو سیمو کې دي، نو مرکز ته رسېدګي نشي کولی. نو چاره کوم دا هیله ده چې دا دفترونه د کوم د تذکرو کوم دفترونه چې دي هغه ولسوالیو ته هم انتقال کړي. ډېر پرتې سیمې د اولو مرکز لرې دي، مرکز تر ټول رسېدګي نشي کولی. او څو یاسوري ورسیم په یوه ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي. نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. ولاد وکړي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راشي، ځکه چې ټول خو رسېدګي ورک مرکز ته نشي کولی. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. ولاد وکړي چې چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راسي، ځکه چې هغه ټول سوال د ډېر کلي پراته دي ورته. نو ټول خو مرکز ته رسېدګي نشي کولی، هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه.
زه د ګیزو د ولسوالۍ صاحب روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیري چې دي چې ورسو وینې دي تیار شوي. 1000 افغانۍ، 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو څخه د مسلمانانو شکې درې ورځې په لږ ګرځولي، څلور ورځې په لږ ګرځولي. د یوې سړي نوم غلط یا چپای، یا د پلار نوم چپای، یا هکس دي دغه سوي. بالله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي. بالله خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. د ازادۍ راډیو ته زما دغه پیغام دی چې کوم دا مشران چې دي، لکه د دغه کار مسؤلیت و د دې خاک امیرتوب یې پر غاړه باندې دی. موږ د لوړې خوا اوبه وچې دي، اوبه نه لرو، کښتونه د تاریاکو باندې بندي. نو باید په اوبو یا په یو داسې بدیله لاره باندې سر وګرځول سي چې هغه دا خلک سره راټول شي، پر هغه ځاګو باندې میش پاته شي. کډې ځینې تللې دي، داسې ځایونه شته چې تور پاته دي. سړک مو خراب دی، سړک مو جوړ نه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سمیع الله سیلاب د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د مخابراتو شبکې ډېر سختې کمزورې دي، سم فعالیت نه لري، کار نه کوي. موږ د مخابراتو شبکو سره د هیلو او دا غوښتنه لرو چې زموږ ولسوالۍ ته انتنان راوي، خاص بیا د بی سیم شبکې څخه. فعالیت یې ډېر سخت کمزورې دي. په ټوټه ولسوالۍ کې دوه دانې انتنان شتون لري، چې یوه دانه په ولسوالۍ کې ده، یو دانه د کلیسوس پر منډیکا. زموږ هیله دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته نور انتنان راوي او زموږ نیټ راکوي کې. نو خلک ډېر سخت ورسره په ستونزه کې دي، او زموږ دغه د پیسیم شرکت څخه دا هیله ده چې نور انتنان راوي زموږ ولسوالۍ ته.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته، همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. دلته د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ دلته د روشن سیمیکاټان د ډېر سور څخه د روشن سیمیکاټ کار کوي، لکن خاده نه څه خاده ډېر آزاد ده. نو زما دا غوښتنه ده چې دروړو چارواکو چې دا زما غږ ورسیږي چې دلته د روشن خاده ودرېږي او د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد په کلي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه صبرګل سالار دا پیغام پرېږدم چې زموږ په منطقه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. څو څو واره میسیجان استولی دي راډیو ګیان ته چې زموږ پیغام در سره نشر کړي. زموږ منطقه ته د نه خبر راوي. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحلیم افغان یم د هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ څخه مې تماس نیولی دی. زما آواز در سره نشر کړي په دغه رسنیو کې. زموږ خوا ته مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي. هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ د شورا او د میدانو بغل ته دا زموږ پیغام تر رسنیو او مسؤلینو پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سین لاش نور اند لنګرهار داش پنور ولسوالۍ رور از من دا وختنه چې زما سره کوم کچې به چې دا پاخش مریضانم څو سپټال تر سو غنولم خرابېږي. زما د ټولو شهرو کوټو د مونږ دا وختنه ده چې زما سره کوم پاخه کوم ډېر زیات مشکلات.
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادۍ رادیو ته را لګلی وو. موږ هم خبره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه. نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر. ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایمه. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. دورته وشماری وای ما 0 و 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور داسې ماشوم کال کېږي نادرکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی وي نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم صفر دوه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووایا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شمارم ور تکراروم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حقیقتمن نشر کړي ډېره مننه. پاکې خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم ستړي مسی جوړ یاست په خیر یاست. عبدالسلام نومېږم. شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه. په دغه نامه هلک ورک دی دا زما پیام نشر کوي. عبدالرحمن نومېږي د سخداد زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورک شوي عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی. نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. صفر صفر درې نوي اووه صفر پنځه درې څلور درې دوه څلور اته. شمیره یو ځل بیا تکرارم، 00 او 05 3 4 2 4 8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپله ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹولہ کارکن کو اور دن کو سلام منو نن کوم ہلم نیم ٹولہ برات رو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رو کو عزیزان خبر و نی نو از ما دا پیغام پر شینہ شرکی مج یو دوست برکتی تیر لاس کال سوار لاس کال عمر لری کی چیر یو ور پاڑ معلومات لری یاد خپل از ما جا غور از ما سرت پر دغ شمیری من دی یا علی کچنگ کی او یادی په واتس اپ نی میسج رات و کی 0 2 15 0 0 8 2 15 0. کچیر دیز ما جا خپل آوری او یا بل چوک پاڑا معلومات پیریز مر سر دیا جا غیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سر ونیسی. نو دا کور چا خوشینی و تلی مجی هیچ پاڑا معلومات نلرو. تا یه جو شانس است تا دا حیل لرن چی داز ما پیغام نشر کی دورکو عزیزانو بخبرونه کی.
گران رو را سلام. لومړی خو باید وایم چې دورکو سو و عزیزانو خبرونه اوس هم خبریږي. خود په خوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبریږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالی سے خبر کو ما ما اورور دی وکاله کیش د کور نه درک سو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا هغه وخت موږ کور مرجو سوالی کړی مرجو سوالی ست لري دی یاره که په دغه معلومات لري په دایش ما مر سر جنگ وي 0 2 4 9 8 0 4 و د دنوم استنی لسنه جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولدی او د محمد ولدی ور د جنان کازوی دی.
السلام علیکم. د ازادی رادیو نبیولا زابلای ل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبد الوکیل کازوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځیدلې، خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري. کی هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د لغمجنې کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 0 0 تکرار 0 85 15 80 1 0 0 0. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چیرې خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بي سیم شمیره ده 0 و 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادۍ رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یې همداسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډېره پشیشانه ده او کورنۍ ډېره خوابه دی، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب. دا زموږ راجانې یادیه داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه یې دماغ خراب دی چې بېخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغه چې د خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 1 2 3 8 19 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وسه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې نورالی دی. د پلان یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي په دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته. د هغه ځینې دغه یې ورک شو ته اوس معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د ثبت څخه وتلې د سیم کارت څخه نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله غږ اوري او خصوصاً عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله خمنه او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمېره درته اعلانوم 0 اویا 3 0 5 0 0 8 0 0 4 0 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو ستاسو وخت نه نیسمه السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کوره او بیا ته درکو په پینل نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي 0 اویا 0 0 8 0 6 9 نو بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دې موږ سره اړیکه ونیسي او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تا ویزن نظم بیرتا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دا هلمند ولایت تگریش و لسوالی اسر زمان رو دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لاس دولس کال کیج ته خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زموږ سره په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته په دې لږ چې جوړ بس مننه چې موږ دا خپرونه جوړه کړې ده زر د ورکو عزیزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده بې ښه خوندور کار دی زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره درته وایم 0 0 4 2 8 5 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 4 2 8 5 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزونه مسالې ز خبره کوم د فلایډه د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت او کبرکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره ما خبر دي ما پر دا شمیره کې زنګ را پوي چې تر څلور اویا و سو شپاس څلور سو څلور پنځوس و دا مسله شمیره ده تربل دې څنګه شمیره باندې ته زنګ را پوي کله زه غواړم یو کله پیغام څوک غواړي او څنګه کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه شمیره ده 0 اویا 2 اویا 3 سو 2 اتیا په پدا شمارہ کے مستزنگ و کار چیز دے من راہ اور یا لتا سر ملکری مور توکری چوک سر شنا ہتاوی بتن من دے میرا پدین زین الدین کا کوزوی او دے تو بس من دے چا اول سی تو اشم نے بدل کرے دے مو کزما زما زغر یوں رزی مسلمان اور یہ ہا دے مستزنگ شمارہ زنگ و سپر چلورا یا و سو شپا چلورا تھاو چلورا پنجس او دا سلام شمارہ دے دوم شماره بی سند سپر اویا دو اویا دری سوا دو اتیا و سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.